السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سویدا خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې د ایران ولسمشر وایي هیواد یې چمتو دی چې له افغانستان سره د امنیت په برخه کې همکاري وکړي. دا خبره د ایران ولسمشر حسن روحاني د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره نن په تهران کې د کتنې پر مهال وکړه. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اورو.
پاسر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن په ایران کې د غیواد له ولسمشر روحاني سره وکتل. د کندهار چارواکي وایي په دغه ولایت کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د مرمیو په ډزو د امن نظم یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي دی. او د ملګرو ملتونو جګپوړي ډیپلوماټ ویل چې د امریکا متحده ایالاتو پر شمالي کوریا د سختو بندیزونو د لګیدو د پریکړه لیک یوه مسوده امنیت شورا ته وړاندې شوې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن په ایران کې د غیواد ولسمشر حسن روحاني سره ولیدل. له ارګ څخه په یو خبر پاڼه کې راغلي چې د لیدنې د ولسمشر روحاني د لوړې تر مراسمو د مخه سوي ده. په اعلامیه کې راغلي ولسمشر روحاني افغان ولسمشر ته د وروستي پیښو له کبله خواخوږي ښودلې ده او زیاته کړې چې د افغانستان امنیت ورته د اهمیت وړ دی. د اعلامیه پر اساس د ایران ولسمشر د افغانستان سره د امنیت ټینګولو په برخه کې د همکاري ژمنه کړې ده. افغان ولسمشر د حسن روحاني د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره نن ایران ته ورسید. په ایران کې د روان کال د می میاشت په 19 نیټه د جمهوری ریاست انتخابات تر سره سول چې پکې حسن روحاني ولسمشر انتخاب شو. د کندهار چارواکي وایي په دغه ولایت کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د مرمیو په ډزو د امن نظم یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي دی. د کندهار د 304 میوند زون د قول اردو ویان محمد قاسم صدیقي د دې خبرې په تایید سره ویلي چې پیښه نن 2:30 بجې داسې مهال شوې چې بهرنیو ځواکونو غوښتل په 304 میوند قول اردو کې د امن نظم قومندانۍ ته ننوځي، خو دغه قول اردو د ساتونکو لخوا اجازه نه ورکړل شوې او بهرنیو ځواکونو ډزې وکړې. صدیقي وایي د دې پیښې د څېړلو لپاره پلاوی ټاکل شوی دی. په کابل کې د ناټو ویان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پیښې په اړه به خبري ورشوده. د نیمروز ولایت امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د کمال خان د اوبو پر بند تیر شپه د وسلوالو کسانو برید شوی دی چې یو پولیس او یو تن برید کوونکی پکښ وژل شوی دی. د نیمروز ولایت امنیت قومندان غلام جیلانی ابوبکر ازادي راډیو ته وویل چې دغه برید د کمال خان بند کوبن په سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې شوی، خو بیرته د افغان ځواکونو لخوا په شا تمبول شوی دی. دغه خبره تر اوسه هم معلومه نه ده چې دغه برید د دولت وسلوالو مخالفانو کړی او یا بلې کومې وسلوالې ډلې چې نه غواړي د کمال خان بند ورغول شي. د نیمروز ولایت کمال خان بند دغه ولایت په چاربرجک ولسوالۍ کې موقعیت لري چې سمو د مخ کې د دوهم پړاو کار پیل شوی دی. دغه بند هلمند د رود پر اوبو جوړیږي چې اوس یې ډیره برخه ایران ته ځي. له دې مخ کې هم چارواکو دا منلې و چې ایران دغه بند رغونې د چارو د ځنډولو لپاره هڅې کوي. د سرپل د سیاد ولسوالۍ په میرزا اولنګ کلی کې د سیمه ایزو پولیسو قمندانان وایي طالبانو تیره شپه د سیمه یو شمیر خلک له دولت سره د همکاري په تور ووژل او دیش کورونه وسوځول. یو سیمه ایز قمندان محمد انوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې وسلوالو طالبانو دغه کلی تر خپل کنټرول لاندې راوست، خو قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي ویلي چې طالبانو د خلکو کورونه نه دي سوځولي. دا وتر دې مالا د افغانستان مهم خبرونه وستو سیمه ایز او نړیوال خبرونه لرو. د ایران ولسمشر حسن روحاني نن د ولسمشر دوهمه دورې لپاره لوړه پر ځای کوي. د لوړې مراسم د ایران د پارلمان په ودانۍ کې تر سره کیږي. د اقدام وروسته لاغه کیږي چې د ایران ستر مذهبي مشر د اگست په 3 نیټه په رسمي ډول هغه تایید کړ. شغلی روحاني به تر لوړې وروسته د پارلمان غړو او نورو لوړپوړو چارواکو ته وینا وکړي. تم د لڅباندې سولو هیوادونو بهرني میلمانه په دغه مراسمو کې ګډون وکړي. د ایران د قانون لمخې روحاني باید په دوه اونیو کې خپل کابینه ته باور رای اخیستلو لپاره پارلمان ته معرفي کړي. د عراق مخکښو شیعه دینی عالمانو د شیعه ځواکمنو ملیشو د منحلېدو غوښتنه وکړه. مقتدا او صدر چې له امریکا سره مخالف دی او د بغداد په خوارو خلکو کې پراخ نفوذ لري، پرون له حکومت وغوښتل چې الحشد الشعبي وسلوال منحل کړي. د الحشد الشعبي ملیشو شمیر 1,20,000 اټکل کېږي چې ایران یې ملاتړ کوي. مقتدا او صدر په بغداد کې خپلو زرګونو پلویانو ته وروسته تر دې خبرې کولې چې څو ورځې مخکې د ایران پخوانی سیال سعودي عربستان ته ولاړه او هلته یې د سعودي افغانستان له ولی عهد سره وکتل. الصدر په خپل وینا کې د عراق پر صدر اعظم حیدر البادی ژغ وکړ چې د الهشت الشعب ملیشیا منحل کړي یا لپاوت سره یو ځای کړي. او د ملګرو ملتونو یو جګپوړي ډیپلوماټ وویل چې د امریکا متحده ایالاتو پر شمالي کوریا د سختو بندیزونو د لګیدو د پریکړې لیک یو مسوده امنیت شورا ته وړاندې کړې ده. د ملګرو ملتونو دغه ډیپلوماټ وویل چې تمه ده نن به امنیت شورا د مسودې ته رای ورکړي او په لوړه کچه داسې اټکل کیږي چې چین او روسیه به هم د مسودې ته د تایید رای ورکړي. ملګرو ملتونو له شمالي کوریا غوښتي وي چې توغندي به نه اسموي، خو پیونګیانګ په وروستیو کې د اوږده واټن ویشتونکي توغندۍ واسمي. د خبرونو پای
تاسو آزادي رادیو ته واجیست. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په تهران کې له خپل ایرانی سیال سره پر ګڼو مسایلو خبرې وکړې. ځینې تحلیلګران ایران ته د افغان ولسمشر سفر مهم ګڼي.
د دې لپاره مهمه ده چې امید ده رئیس جمهور د افغانستان د ایرانی مقامات سره دا مطرح کړي چې افغانستان هم هماغه ملي منافع لري لکه ایران چې لري.
د سرپل ولایت سیمه ییز پولیس وایي وسلوالو طالبانو په سیاد ولسوالۍ کې د ملکیانو دیرش کورونه سوځولي. افغان کوریا د فني او مسلکي زده کړو انسټیټیوټ له نږدې 800 هلکانو او نجونو څخه ازموینه واخیسته چې 2500 به یې جذبېږي. ځینې موټر چلوونکي او د ترانسپورت کارکوونکي شکایت لري چې د خیبر درې پر لوی لار ورڅخه پیسې اخیستل کیږي.
په هر ځای باندې 300 روپۍ پټکه خري نو 100 ځایونه چې په سره تاسو کې نو 2100 روپۍ خدا شوې.
دوه اونیس پروګرامونه د همدې خبرونې په دویمه نیمه کې اوریدلی سي حقیقت څه دی او تاندې څنګه. د ایران ولسمشر ویلی دی چې هیواد تیار دی د امنیت د ټینګښت په برخه کې له افغانستان سره همکاري وکړي. حسن روحانی دا خبره نن په افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په تهران کې د کتنې پر مهال وکړه. د جمهوری ریاست د اعلامیه په حواله روحانی ویلی د ایران خلک د تپل سوي جنگ تجربه لري او د افغانانو اوسنی حالت درک کولای سي. دواړو مشرانو پر ځینو نورو مسایلو او دغه راز د بیا رغونې پر پروژو هم خبرې کړې دي. جزئیات یې له رحمت الله افغان څخه اورو.
بلی سالی صاحب، شیبه وړاندې د جمهور ریاست مرستیال ویان نجیب الله آزاد ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی له خپل ایرانی سیال سره په تهران کې کتلی دی. البته له لوړو مراسمو څخه وړاندې در له خوا په اعلامیه کې راغلی دی چې دواړو مشرانو د امنیت او همدارنګه په اقتصادي مسایلو بحث او خبرې کړې دي. د اعلامیه د جمهور رئیس روحانی له قوله ویل شوی دی چې افغانستان ورته زیات اهمیت لري، نو په همدې اړه د لپاره د افغانستان امنیت په برخه کې تهران چمتو ده چې له افغانستان سره همکاري وکړي. همدارنګه دوی ویلي دي د ایران ولسمشر ویلي دي چې غواړي د افغانستان سره نورې نږدې اړیکې ولري، له هرات څخه ریل پټلۍ وغځوي تر هرات پورې، همدارنګه د چابهار بندر د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د وصل نقطه جوړېدای سي. اعلامیه زیاتوي چې حسن روحانی په افغانستان ترمنځ د افغانستان او ایران ترمنځ دا پوله د همکاریو د دوستۍ په پوله بدله سي. همدارنګه د افغانستان سره د قانونو، صنعت، سوداګري، زده کړو په ډګرونو کې د همکاري په خاطر لیوالتیا خودلې ده. اعلامیه وایي چې جمهور رئیس حسن روحانی د افغانستان او ایران ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د ګډو کمیټو ته اشاره کړې ده چې څه موده مخکې کار پیل کړی ده. د ویلي دي چې هیله لري دا ګډې کمیټې ژر خپل کارونه بشپړ کړي، فرهنګي، سوداګري، امنیتي او اقتصادي او نور برخو کې یو جامع سندونه په سره توافق کړي. د ارګ اعلامیه وایي چې جمهور رئیس اشرف غنی د حسن روحانی سره په خبرو کې ویلي دي چې په افغانستان کې د جګړې بڼه ورو ورو د بدلېدو په حال کې دا، یعنی داعش جګړې ډګر ته راغلی. د افغان حکومت په ډیر شدت سره د داعش په وړاندې مقابله کوي. همدارنګه افغان حکومت چمتو ده تر څو پورې چې داعش له منځه ولاړ شي تر هغه پورې خپلې جګړې ته ادامه ورکړي. همدارنګه اشرف غنی د ایران ولسمشر سره په خبرو کې ولیدي، ملاقات کې ولیدي چې افغانستان چمتو ده چې د قاچاق د مخنیوي، همدارنګه د چاپیریال ساتنې او د دواړو هیوادونو په پولو کې د ترانزیت د نقطو یا ترانزیټي نقطو درمنځ تکیدو لپاره هلې ځلې وکي. شپه وړاندې هم د افغانستان د جمهور ریاست مرستیال وین ویل چې کېدای شي نن ورځ افغان ولسمشر بیرته هیواد ته راستون سي. بلې سالی صاحب،
ډېر مننه له رحمت الله افغان څخه مو واورېدل چې د افغانستان ولسمشر په تهران کې له خپل ایراني سیال سره پر امنیتي او اقتصادي همکاریو دغه راز نورو مسایلو خبرې وکړې. جمهوري ریاست وایي ولسمشر محمد اشرف غنی چې په تهران کې دی نن ماپښین په ایران کې لمیشتو تجارانو، البته افغان تجارانو سره ګوري، او ماښام مهال به د ایران د ولسمشر حسن روحانی د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي. د سیاسي چارو ځینی تحلیل کوونکي وایي په اوسنیو شرایطو کې ایران ته د افغان ولسمشر سفر مهم دی. د دوی له ډلې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودری سپی رحمت الله افغان ته په مرکه کې وویل
ولسمشر اشرف غنی سفر ایران ته په دې وخت دا ډېر مهمه ده. له دې لپاره مهمه ده چې امید ده رئیس جمهور د افغانستان د ایراني مقاماتو سره دا مطرح کړي چې افغانستان هم هماغسې ملي منافع لري لکه ایران چې لري. ایران چې خپل دفاع کوي نو زموږ احترام هم باید وکړي. دا موضوع ده، د سیاسي موضوعګانې دي، مخالفینو د افغانستان سره مرسته کول دي، او د اوبو مسله ده د ایران سره. دغه ټولو مسایلو کې دوی باید مختصران سره صحبت وکړي چې بیا مفصل نور حیاتونه لاړ شي، او د ایران سره دا مشکلات باید حل کړي د یو قوي او دوست او اسلامي همسایه په حیث باندې.
په دې وروستیو کې د ایران د سپای پاسداران ډلې ویلي وو چې موږ د افغانستان درې ولایتونه تر په نظر لاندې لرو، نو رئیس جمهور باید په دې اړه باندې څه ډول غبرګون وښيي؟ یعنې دا خبره په زغرده ورته وکړي دوی ته چې یعنې د افغانستان ملي حاکمیت تر پوښتنې لاندې نه راځي.
د افغانستان باید په ایران کې دا مسله دومره جدي مراکي چې آینده هیڅ وخت د دوی یو ګروپ یا انفرادي ګروپونه یا دولتي مقامات باید افغانستان ته د بد سترګه ونوګړي او کم بها ورنه کړي، او په دې باید پوه شي چې د افغانستان خلک خپل د جغرافیې نه دفاع کولی شي. که مطرح یې نه کړي نو هغوی به مداخلې نورې هم زیاتې شي، او افغانستان کې به وضع ورته نور هم خرابه کړي.
په دې وروستیو کې د اوبو په سر د افغانستان او د ایرانۍ چارواکو تر منځ د څه کول په کار دی رئیس جمهور ته تر څو پورې دغه مسله چې ده جدي مطرح کړي؟
بچی دی د افغانستان کرونا سرچینه اخلي او دغه ډېرې ګرځي، او هغه رقم چې ایران د زیاده بن مللي حیات بل پکار د چراوي غوړي، او دا مسله حل کی چې عمري دایم د پاره چې بیا ایران نو وای چې موږ دې مسایلو نه قناعت نه لرو. نو په دې مورد کې قناعت باید فراهم کی. هر څومره اوبه که موږ د سینونو د افغانستان نه ګیری زی دی او قیمت باید ورکی.
د یو ګوانډي په توګه ایران ته څه کول پکار دی چې تر څو افغانستان سره څه ډول روابط وساتي د حسنی ګوانډي توپ
لپاره؟ په دې شک نشته چې افغانستان او ایران تاریخي روابط او اړیکې درلودلې دي. زمونږ احمد شاه بابا او نادر افشار پر کاپ کې خدمت کړی دی ورته. اما دوی وخت چې آزاد افغانستان او سوایو او آزاد ایران دی، دوی باید څنګه چې ځان ته پیژوینه لري ایران، هماغه سې افغانستان ته هم باید پیژوینه ولري. داسې اعمال باید ایران انجام نه کړي چې افغانستان دې ته مجبور شي چې لښکر جوړ کړي او اسلحې ته لاس ونیسي، او د ایران په ضد باندې په سرحداتو کې ودرېږي چې موږ ځان نه دفاع کوو.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر ساپای و چې ایران ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سفر مهم و بالا. شغلی غنی نن په ایران کې له خپل سیال حسن روحانی سره وکتل، او ماښام مهال به د هغه د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي. ولسمشر پرون هرات کې وو، او له هرات څخه نن تهران ته روان شو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
اوس هم ورځو د افغانستان شمال ته. د سرپل ولایت سیمه ییز پولیس وایي وسلوالو طالبانو په سیاد ولسوالۍ کې د ملکیانو دیرش کورونه سوځولي دي. په سیاد ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو حملې هم سوي چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. مجیب الرحمن حبیبزی له بلخ څخه رپورټ راکوي.
د افغانستان په شمالي ولایت سرپل کې د سعد ولسوالۍ سیمه ییز پولیس وایي چې د دولت ضد وسلوالو مخالفینو د ولسي خلکو لسکونه کورونه سوځولې دي. د سعد ولسوالۍ د میرزا ولنګ سیمه د سیمه ییزو پولیسو قماندان محمد انوري ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو لږ تر لږه د ملکي خلکو دیرش کورونه سوځولې دي. انوري وایي طالبانو د سعد ولسوالۍ د میرزا ولنګ پر سیمه له حملې وروسته ګڼ شمېر کسان له دولت سره د همکارۍ په تور هم وژلي دي. هغه وویل کشر مشر سپینګیرای ځوان ټولې وژلې دي. طالبانو په سیمه کې ډېر ظلم پیل کړی دی. موږ یې له ستونزو سره مخ کړی یو. موږ ملي ځواکونو ته ضرورت لرو. موږ مرستو ته ضرورت لرو. اوان ته او توپچي ته ضرورت لرو. په سیاد ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو دا مشر وایي چې طالبانو سره پرمختللې وسلې موجودې دي او له مرکز څخه سیمې ته تلونکي مرستندوی ځواکونه یې په کمین کې وهلي دي او هغوی یې په شا تک مجبوره کړي دي. سیمه کې ځایي پولیس وایي چې طالبانو د ولسي پاڅون یو شمېر ځواکونه هم ژوندي نیولي دي. په همدې حال کې د سرپل د والي ویان زبیح الله امني له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې جګړه کې چې لا هم په سیاد ولسوالۍ کې دوام لري په میرزا ولنګ سیمه کې سیمه ییزو پولیسو ته پکې درانه تلفات تا وخت دی. دای وای چې په یاده جګړه کې لاشر روټیر طالب استوالو ته هم مرجوب لا وخت دی. زبی ولامانی زیاته کړه د ترهګر ولستنه چې پکې د هغوی دوه قماندانان هم شامل وو د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوی دي. دولسره نورې ټپیان دي. په دې جګړه کې د سیمه ییزو پولیسو وطن او د ملي اردو یو تن سرتیری شهید شوی او څلور تنه نور ټپیان دي. طالب بیان قاری یوسف احمدی ازادي راډیو ته ویلي دي چې د سرپل ولایت میرزا ولنګ سیمه یې د سیمه ییزو پولیسو سره په جګړه کې خپله کړې او د ولسي خلکو کورونه د دواړو لورو ترمنځ په جګړه کې سوځول شوي دي. مجیب رحمان حبیب صاحب ازادي راډیو مزار شریف.
عمر دل چې د سرپل ولایت سیمه ییز پولیس وایي وسلوالو طالبانو په سیاد ولسوالۍ کې د ملکیانو دیرش کورونه سوځولي دي. په کندز ولایت کې ځینې کسان شکایت لري چې ناامني ده. پر لویو لارو په ډاډ تګ راتګ نسي کولی او د دولت وسلوال مخالفان وخت نا وخت لوی لارې د خلکو پر مخ تړي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر چپو
دوی قراری یواز خپل پوسی ساتي. تاسو باور کوئ دی خپل پوسی هم نشي ساتله. فقط پراته دي یا شوی باته خوري حساب کتاب نشته ورو
بل د کندوز په خار کې چې وخت امنیتي ځواکونه دای دالري چې موږ عملیات کړی کوم عملیات یې وروره د خار په 2 کیلومتر کې هم د اوس وسلوال مخالفین فعال فزیکی حضور لري. دغه دوی چې وای چې موږ یو تعداد ولسوالۍ نه ولي امنیتي ځواکونه تنه د ولسوالۍ تعمیر 15x15 کې د فقط 15 متر کې د پراته دي.
خلک احساس د امنیت نه کوي. مرکزی حکومت باید کندوز ته جدي توجه وکړي ځکه په شمال زون کې دا یو ستراتیژیک ولایت نه نو ضرور د دولت ته چې د دې ولایت امنیت ته پام وکړي. امنیتي کمربندونه چې دي ولسوالۍ باید د مخالفین دشتونه پاک شي.
ایمانم محمد خان تخار قندوز لاین کې ډرایور یم. اوستونځ دا دي چې دا لار ډیره بیا امنیته ده. پوسټه شته او پوسټه امنیت نشینه ولا پرونم جګړه و د دکان ادم خان سره پک ساتلار بند او بیا امنیتي خو بيخي ډیره ده چې څور از مخکم خلک اختطاف شي او د یو منطقې ته چغه وې د چغه په منطقې کې یو نفر اختطاف کړی او
زمانم شمس الدین ده د خپل د قندوز ولایت تو سدین کې په تخار کې وظیفه ده. منګه هر ورځ روز مره زو تخار ته به ترازو. موږ ته مشکلاتونه زیات دي د لمرې لکبل خصوصا طالبان دي په د لاره کې راوځي په د دوه درې ورځې کې چې دلته په د خوجه پسته کې په دغه منطقه کې راوتی او دا پوسټو باندې عملیات کړو. دوه درې ورځې ز خپل وظیفه ته تګ مونږ نو تلای ونه سم و د غفلا له تخار را روانم په لاره کې تشویش راته اوس سره کوم ته قندوز ته ورسېږم.
د کندز ولایت د څو اوسیدونکو نظرونه مو وریدل چې لنا امنه یو شکایتونه درلودل او ویل چې د دولت وسلوال مخالفان وخت نا وخت د ملکانو پر مخ لوی لارې تړي. ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. افغان کوریا د فنی او مسلکي زده کړو انسټیټیوټ له سلګونو هلکانو او انجونو څخه ازموینه واخیستله. دغه انسټیټیوټ مشر ازادي رادیو ته ویل دغه شمیر کسانو څخه به نږدې 250 جذب او په بیلابیلو برخو کې به فنی زده کړې ورکړل سي. تفصیل د ناجي صفوي په راپور کې.
د افغان کوریا د حرفوي او فني زده کړو انسټیټیوټ بیا هم د بیلابیلو حرفو د زده کړې په برخه کې د سلګونو افغان ځوانانو د جذب خبره کوي. د دغه انسټیټیوټ مشر جلال الدین هوشام د شنبه په ورځ په کابل کې له یادو کسانو څخه د ازموینې پروسې په روښانتیا ټینګار وکړ او ویل چې په ازموینه کې له ګډون کوونکو ځوانانو څخه به تر 250 پورې کسان په یاد انسټیټیوټ کې جذب شي.
خوشبختانه سه شنبه گذشته حدود
نیکمرغه د تیر سه شنبه پر ورځ نږدې 225 نجونی او هلکان له دریو ډیپارټمنټونو څخه فارغ شول چې له پلان سره سم له نږدې 290 زده کوونکو څخه ازموینه واخیستل شو چې د زده کوونکو به د خیاطۍ د انګلیسي ژبې او کمپیوټر په برخه کې روزل کیږي. د دغه زده کوونکو له ډلې څخه به نږدې 215 څخه تر 250 کسان به جذبیږي.
د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت اړوند د فنی او حرفوي زده کړو انسټیټیوټ افغان کوریا له 2004 میلادي کال راهیسې نږدې 15,996 کسانو ته بیلابیلې حرفوي زده کړې ورکړې دي. په یاد انسټیټیوټ کې په وو مختلفو څانګو کې زده کړې ورکول کیږي. یو شمېر دغو زده کوونکو نجونو او هلکانو چې په دې ازموینه کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت او دغه انسټیټیوټ باید د زده کړې ترڅنګ ویتا کاری زمینی هم برابر کړی.
زمانم شایما د کمپیوټر بخش کې امتحان ورکوم. په دې بخش کې خو غواړم چې څلور میاشتې وخت لري درس وایم. موږ د وزارت نه همدغه هیله ده چې هر مسل چې فارغېږي، هر متعلم چې فارغېږي، دغه لپاره باید د کار لپاره زمینه برابر شي په هر بخش کې. چوي
اسمم سید لطف الله ست، بسیار امتحان خوب بود.
زمانم سید لطف الله ده، ازموینه ډیره ښه وه، په بشپړ شفافیت مخ ته لاړه او زه ترې راضی یم. کله چې موږ له دغه ځای څخه فارغېږو د کار سمینه هم مختبره برشي تر څو دغه روسنه به سایه نه وي.
خو د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت اړوند د فنی او حرفوي زده کړو انسټیټیوټ افغان کوریا مسولین وای دوی هڅه کوي چې د نویو سانګو په جوړول سره ځوانانو ته د زده کړې ترڅنګ کاری زمینه هم برابر کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ننګرهار امنیتي چارواکي وی په جلال آباد ښار کې د امنیتي ځواکونو له خوا د یو ځنګړي کمپاین په لړ کې تر دې د ما په سلګونو بې نمبر پلیټ نقلیه وسایت نیول سیوی او توري شیشې پاکې سیوی دي. تفصیل د شاه محمود شنوري په راپور کې.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وی د دې ولایت نظامی شورا د پریکړې له مخې د تیرو دوه اونیو په جریان کې د سلګونو موټرو خیخې سپینې شوې او د یو اندازه وسلو د نیول کېدو ترڅنګ په سلګونو نورو بې نمبر پلیټ موټر سایکل هم نیول شوې دي. د امنیت قومندانې مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشقیوال وی دغه کمپاین اوس هم روان دی او په خبره یې هغه نقلیه وسایل چې د دې کمپاین په جریان کې نیول شوې بیرته مالکینو ته د اسناد سره ورکول کیږي.
یو شمېر وسلې هم امنیتي ځواکونو لاسته ورغلې دي. تقریبا تر دا مهاله 300 زیاتې موټر کې موږ نیولې دي او چې ټول تم به اعلامیه خبره کړې ده چې راشي او خپل قانوني اسناد جوړ کړي، لیسنس او پلیټ برزان د موټر سایکل لپاره جوړ کړي، خپل موټر سایکل استفاده وکړي.
مشرقیوال وای د نورو کمپاینونو په پرتله دا کمپاین ځکه ګټور دی چې د دې کمپاین په پیل سره د خار په څلورو دروازو کې د پلټنې نوې پوستې هم جوړې شوې دي
او دا لړۍ پیلن دوام لري. امنیتي په مخه باندې چې پینټونه مې زیات پښې دي، پلټنې زمونږ زیات پښې دي، د ګډ حملې 30 کونم په خار کې توظیف دي.
بل خو د جلال آباد خاریان وای په دې ورستیو کې هدفي وژنې په دې خار کې زیات شوې او دغه ډول کمپاینونه د نامنې مخنیوي کول شي. دوی د دې کمپاین نه خوخ دی او وړاندیز کوي چې دا لړۍ باید روانه وساتل شي.
د موږ د سترګو پر وړاندې قتلونه شوي، د موټر سایکلونو باندې راغلي سړی وشته دی او بیرته تښتېدلی دی. نو دولت هم څه نشي کولی چې یو یو کوسې نه پاس شو بیا نیول کېږي نه. نو دغه کمپاین ډېر ښه دی وروره.
نو دا خو ډېر ښه کار شروع کړی، خو په دې له چې دا سرته ورسي ځکه چې زورور خلک شته دی نو د هغې مخه نه نیسي او دا ډېر نامنیان چې رامنځته کېږي دا بمونه لوس دا همدې وجه نه کېږي چې دا بې پلیټ موټرسکلو مخه ونیول شي او دا تور شیشو موټرې بندې شي.
د خاریانو په خبره له دې وړاندې هم امنیتي ځواکونو دې ته ورته کمپاینونه ترسره کړي وو، خو تر یوې اونۍ به دوام نه کولو. دوی وایي اوسنی روان کمپاین ښه روان دی، خو هغه وخت به د ښار پر امنیتي وضعیت لا ښه اغېز وغورځوي چې په زورواکو هم یو ډول عملي شي.
عمردل چې په جلال آباد ښار کې سلګونه بې لمبر پلیټ نقلیه وسایت نیول سوي او تورې شیشې سپینې کړل سوي دي. بلخوا موټر چلوونکي او د ترانسپورت کارکوونکي شکایت لري چې د خیبر درې پر لوی لار او تورخم کې ورڅخه په یوه او بل نامه پیسې اخیستل کیږي. تفصیل له خیبر ایجنسی د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال فرهاد شینواري په راپور کې.
افغانستان ته ترانزټ مالونه وړونکي د خیبر جنسي ترانسپورټرانو ډرایوران وای چې د پیښورو تورخم ترمنځ په سړک ترې په بیلابیلو چک پوسټونو باندې غیر قانوني روپۍ اخیستل کیږي. دوی وایي یوازې د خیبر جنسي ته د داخلېدو د ټکس نه علاوه نورې ټولې غیر قانوني روپۍ دي او رسید یې نه ورکوي. د دوی په وینا تخته بیک چک پوسټ، بګیاړي، پړانګسنګ، زیړی، چروازګۍ، مچینۍ او تورخم کې ترې ځای په ځای خاصدار او کسټم چارواکي روپۍ اخلي. د خیبر ترانسپورټ یونین یو غړی او ځای مشر ولی محمد پردای د دغه ستونزې په حق لا وایي
په ار ځای باندې 300 روپیه پټه کړې نو سات ځای نه چې تاسو راته څنګه نو سات یې 200 روپیه خدا شوې دا ترخوم خرچه شوه نو دا به ټول غیر قانوني بس دا کی حکومت چې قانون ته کې وو قانون خو کې پارچې نه نه چې اصل په رسیدو نه ملويږي.
او د خیبر ترانسپورټ یونین یو مشر مستقله پردای وایي چې په دې ورستو کې ورته د تورخم کسټم چارواکو مشکل جوړ کړای او غیر قانوني روپۍ تریخلی
یو انټری پاس راغی 12 د پروډ باندې کیبل نه کېدل او 400 روپۍ اخلي زمون انا جنا تقریبا 400 نه پورته 200 پورې ګاډي انا جنا واوري دا واوري.
خیبر درې په لوی لار او په تورخم کې په چک پوسټونو باندې د غیر قانوني روپۍ خستو په لړ کې مو شکل د خیبر جنسي پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې یو چارواکي سره رابطه وشوه نو دوی وویل چې موږ ټول محکمو او چک پوسټونو ته هدایت ورکړي چې یوازې د خیبر جنسي د ټکس نه علاوه به څوک ډرایورانو نه روپۍ نه اخلي او باقاعده مو په هر چک پوسټ باندې ساین بورډونه لګولي او د ټکسونو تفصیلات او د شکایت لپاره ټلیفون نمبر پر درج شوی دی چې د چا څخه شکایت وي نو خیبر هاوس په خبر سره دی تماس ونیسي. د خیبر جنسي ترانسپورټ رانو ډرایوران وایي چې دوی لپاره دی د ټکس ورکولو یو کار نظام جوړ کړی شي او غیر قانوني روپۍ خستل دی بند کړی شي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
حزب اسلامي مشروي کناړي ول ټولنه یوازې په افغانستان کې د بهرنوي هوادونو د مداخله مخاوني سي همدومره همکاري له افغانانو سره کفایت کوي. ګلبودین حکمتیار نن په کابل کې یو غونډه ته د څرګندونی کړي او ویلي دي چې وضعیت داسې حالت رسیدلی چې په خپل ایراني جنرالان د افغانستان په چارو کې د ښکارا مداخله خبره کوي. حدیث پردیس د کابل په استودیو کې دی.
د حزب اسلامي مشر د افغانستان په چارو کې د ایران له مداخله اندېښنه او خدای انجینر ګلبودین حکمتیار د شنبه پورس کابل کې وی خبري غونډه ته ویل کڼړیواله ټولنه یوازې په افغانستان کې د بهرنوي هیوادونو د مداخله مخاوني سي همدومره همکاري له افغانانو سره کفایت کوي.
متاسفانه اوس موږ د هیواد وضعیت بس دي چې ایرانی جنرالان وایي افغانستان مو لزمه کې او هوا تر شدید سار او نظارت لاندې نیول که بین المللي ټولنه له افغانانو سره یوازې دا مرسته وکړي چې بهرني هیوادونه زموږ په کورنیو چارو کې له لاسوهنو او د وسلو له رالېږلو منع کړي او افغانان پرېږدي چې خپل برخلیک په خپله وټاکي نو د هغوی هم دا مرسته موږ ته کفایت کوي.
افغان حکومت تر اوسه د ایران د مداخله په اړه د انجینر ګلبودین حکمتار او یا په همدې اړه د ځینو نورو اداو پر اړه څه نه دی ویلي. د ایران د سپای پاسداران او قومندان احمد رضا پردستانی ایرانی رسنۍ او تات سمود مخ کې ویلي چې ایران پر دې سربېره چې د ځمکې او حواله لارې افغانستان او عراق څاري د افغانستان په درې ولایتونو کې پراخ استخباراتي نفوذ هم لري. په ورته وخت کې په روسیې کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هم ویلي چې ایران غواړي د افغانستان، عراق، یمن او د نړۍ د نورو هیوادونو د بي سبات کولو ترڅنګ په منځني ختیځ کې خپل نفوذ پراخ کړي. د سیاسي چارو کارپوهان بیا وی په دې کې شک نشته چې ایران او پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي خو حکومت باید لاسوهنې مستند کړي. بلی
ډیر مننه حدیث پردیس. په کابل کې چې د حزب اسلامي د مشر ګلبودین حکمتیار پر وروسته یو څرګندونو یې خبري کولې. له جنوبي قطب څخه د کنګلونو یو لوی برخه جلا شوې ده. جزئیات له اسمت څاروان څخه.
د امریکا د یو سپوشبکې له لوري په اخیستل شوی یو عکسونو کې ښکاری چې له جنوبي قرب څخه د واورو او کنګل یو خورا ستره برخه جلا شوې ده. د دې ټوټې اندازه 6000 کیلومتر مربع یعنی د افغانستان تر پروان ولایت یو څه زیاته ده. پروان ولایت 15940 اویا کیلومتر مربع دی. څیړونکي وایي چې تر دې پخوای له کوم قطب څخه د دومره ستري برخې جلا کېدل نو ولیدلي. ساینس پوهانو له یوې لسیزې راهیسې په دې سیمه کې چې لارسن سی اس شلف نومیږي پر یوه درز یا چاک څیړنې کولې او اټکل یې کاوه چې د یخي یوه ټوټه به له دې ځایه جلا شي. په دې سیمه کې درز له درو کلونو راهیسې مخ په زیاتېدو و، خو ساینس پوهانو د یوې برخې د جلا کېدو اټکل کاوه، نه همره چې اوس یې ویني. جلا شوی کنګل نږدې 200 متر پنډوالی لري، خو ساینس پوهان وایي فکر نه کوي چې په لنډ وخت کې دې چټک حرکت وکړي. دوی سره له دې چې وایي له خپلې اوسنۍ برخې به دا کنګل ژر لري نشي، اټکل کوي چې په نهایت کې به دا ستره ټوټه د جنوبي قطب شمالي خواته وخوځي او په دې سیمه کې به د بیړیو د تګ راتګ خنډ شي.
له دې سره څلور نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناورو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن په ایران کې د هغه هیواد له ولسمشر حسن روحاني سره ولیدل. له ارګ څخه په ویب خبر پاڼه کې راغلی چې د لیدنه د ولسمشر روحاني د لوړې تر مراسمو د مخه سوې ده. د اعلامیې پر اساس د ایران ولسمشر د افغانستان سره د امنیت ټینګولو په برخه کې د همکاري ژمنه کړې ده. وسله والو طالبانو د سرپل په میرزا اولنګ سیمه کې 15 سیمه ایز پولیس چې له دوی سره یې سر سوي وو ووژل. د پېښه وروسته له هغه سوي چې طالبانو تېره شپه دا سیمه ونیوله. د کندهار چارواکي وایي په دغه ولایت کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د مرمیو په ډزو کې د امن نظم یو پولیس وژل سوی او یو بل ټپي دی. د کندهار د 404 میوند زون قلور دویان محمد قاسم صدیقي د دې خبر په تایید سره ویلي چې پېښه نن دوی نیمې بجې داس مال سوی چې بهرنیو ځواکونو غوښتل میوند قلور دو کې د امن نظم قومندانۍ ته ننوځي، خو د قلور دو د ساتونکو لخوا اجازه نه ده ورکړل سوی او بهرنیو ځواکونو ډزور باندې کړی دی. په کابل کې د ناټو ویان د ازادي راډیو سره خبرو کې د پیش پاره به خبري وشو ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن د ولسمشری دوهمي دورې لپاره لوړ پرځای کوي. د لوړ مراسم د ایران د پارلمان په ودانۍ کې ترسره کیږي. د عراق مخکښو شیعه دینی عالمانو د شیعه ځواکمنو ملیشو د منحلېدو غوښتنه وکړه. او د ملګرو ملتونو یو جګپور ډیپلوماټ وویل چې د امریکا متحده ایالاتو پر شمالي کوریا د سختو بندیزونو د لګېدو د پریکړې لیک یوه مسوده امنیت شورا ته وړاندې کړې ده.
دا مهمو خبرونو لنډیز مول آزادی رادیو واورید. 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. حقیقت څه دی او تاند څنګه خو تر هغه مخ کې له مرزی احمد زی څخه سپورتي خبرونه ورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د لومړي ځل لپاره د 12 لوبډلو ترمنځ د کرکټ انډور یا سرپټ لوبغالي سیالي پیل شوې. د دغو سیالۍ په لومړي لوب کې د ورزشي خبريالانو د سازمان لوبډلې د حیات لوبډلې ته پیوی وکټې ماتې ورکړه. د دغو سیالۍ تنظیموونکي حامد بابر نن ازادي راډیو ته ویل چې د یادو سیالۍ څخه د دوی هدف په افغانستان کې د انډور سیالۍ دو ډول دي. د ښاغلي بابر د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ په څلور ګروپونو کې ترسره کیږي او په هر ګروپ کې درې لوبډلې لوبېږي. دغه ګوریزه لوبې چې په هر لوبډل کې درې لوبغاړي لوبي کی 15 ورځې دوام کوي او دغه لوبې د کرکټ کلب په نوښت په کابل کې د لومړي ځل لپاره پیل شوې دي. په کابل کې د آشیارا کاراټي د اتلولې د 14 پړاو پیل شو. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې په دغو سیالۍ کې د هیواد له 12 ولایتونو څخه لوبغاړو ګډون کړی چې 15 ورځې به دوام وکړي. دغه سیالۍ په درې کټګورۍ کې د لویانو، ځوانانو او تنکې ځوانانو ترمنځ د آشیارا کاراټي په لوبډل کې د غړیتوب په خاطر ترسره کیږي. د افغانستان د آشیارا کاراټي فدراسیون د هیواد په 19 ولایتونو کې فعالیت لري. او د سنوکر په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان د سنوکر سلور کسیز لوبډله خو نه زلیده. د افغانستان د سنوکر د فدراسیون رئیس محمد عزیز اعظمی د چرشمې په ورځ ازادي رادیو ته ویل په 14 غوره لوبغاړو کې افغان لوبغاړي سالم محمد محمدی ویلز او رئیس سنځي ایران ته لوبه وبایلله. د سنوکر نړیوالې سیالۍ د مصر په کوربه تو پیل شوې او د سبان 500 هیوادونو د سنوکر د برخې لوبغاړو په کې ګډون کړی دی. د افغانستان د سنوکر لوبډلې تیر کله هم په دغو سیالۍ کې ګډون کړی و چې پګم مقامې غټلې وو. د سپورتي خبرونو پای.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو
مخامخ او سپین خبری.
حقیقت صدای
سلامونه. په روسیو کې د مرکز کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې د برېښنا د پرچاوي ستونزه تر بل هر وخت ډېره شوې او دغه سیمو اوسیدونکي له لویو ستونزو سره مخ کړي دي. دا چې ولې د برېښنا د پرچاوي ستونزې ډېرې شوې، ولې په تیرو شپاړسو کلونو کې د برېښنا اساسي غم ونه خوړل شو، او ولې تر ډېره په وارداتي برېښنا تکیه شوې، هغه پوښتنې دي چې د حقیقت صدی د دې اونۍ په خپرونه کې د برېښنا شرکت له رئیس قدرت الله دلاوري ماختګدو. درنو اوریدونکو، یوه یادونه باید خامخا وکړو چې لدی مرکې څخه یوه ورځ وروسته ښاغلی دلاوري له خپلې دندې لرې شو، خو موږ په دې خاطر چې خبرې عمومي دي نشر ته سپارو. دلاوري صاحب، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکو. که پایلې لدینه کو، په دې وروستیو ورځو کې په کابل کې د برېښنا پارچوي بیخي ډېره زیاته شوې ده. له بېلابېلو سیمو نه دغسې راپورونه موجود دي چې خلک په دې برخه کې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. که په دلایلو باندې وغږېږي، ولې دغه پارچوي د برېښنا ډېره شوې ده؟
پارچوي له دې کبله ډېر شوې ده چې هغه برق چې د شمال نه جنوب ته په افغانستان کې راځي، لاین موقت شوې ده په دوشي په شاوخوا کې، او اوس موږ 50% برق لګ شوې ده. دغه یوه اساسی دلیل ده، او دغه بل از دلیل هم دغه ده چې تابستان کې هوا توده کیږي، او تور خلکو خپل ایرکنډیشن او د خپل کولرونه د استفاده کوي. له دې کبله تقاضای پورته کیږي. هغه وخت چې تقاضا پورته کیږي، زبوج اندازه د برق چې زموږ په لاس کې ده هغه محدود ده. موږ نشو کولای چې دغه پورته کړو. له دې کبله موږ بعض کابل په نایو کې باید نوبتی وکړو.
اوس موږ په کابل کې څومره برېښنا لرو، څومره وارداتي لرو، څومره خپله برېښنا لرو، څومره برېښنا ته اصلا اړتیا ده؟
په کابل کې موږ د اندازه تقریبا 280 مگاوات برق موږ په خپل اختیار لرو، او مګر متاسفانه تقاضا له دې کبله چې همداسې ما په خاطر ته وویل، تقاضای پورته شوې ده په 600 مگاوات، او هغه هم نه پورته دغه ضرورت ده. تقریبا موږ 50% برق لګ لرو. دغه دلیل ده په تابستان کې زموږ تولیدات د مایی بر خو هیڅ نه ده. نغلو کوم مون دوه توربینونه د ترمیم لاندې ده، دغه هم تولید 50% لګ شوی ده. سروبي کې ما هم د اوبونه لرو دپاره برق مون لګ ده، او دغه تولیدات چې ده تقریبا 50 مگاوات که مونږ جلال آباد او لغمان ته ورکوو، حدود 15 مگاوات مونږ په اختیار لرو چې کابل ته توزیع وکړو. د دې کبله برق مو لږ ده، واردات مو مشکلات لري. مونږ یوه لاین چې د تاجکستان نه برق وارد کوو او کابل ته راولو، د سالنګ په لاره کې پرون هغه د دښمنانو لخوا یوه لاین قطع شوې ده، او صرف 1.5 مگاوات برق په اختیار کده. له دې کبله مون برق لګ لرو. مون یو دغه حرارتي دستګاه لرو چې 100 مگاوات برق تولیدوي، مګر هلته مون دیزل نه استفاده کوو چې برق تولید وکړو، او قیمت دیزل د مصرف دغه مونږ د خرڅولو په قیمت کې تقریبا 15 برابر تفاوت شته. مونږ د تمام شد لغه دستگانه تقریبا حدود 1.5 افغانی په یو کلیوات کې مونږ تمام کیږي. مشتریان مونږ تقریبا د اوسط 1 افغانی مونږ ورکوي. هغه مونږ ته ډیر زیان لري، مګر له دې کبله چې دغه یو ډیر حساس وخت ده، او مونږ نه غواړو چې ټول همشهریان د تکلیف په کیوي. هغه مو چالان کلی ده، تقریبا حدود 6 مگاوات د دستگاه نه برق توزیع کوو.
رئیس صاحب، تاسو یادونه وکړه چې 13 ورځ د دوشي په سیمه کې یو لاین د مخالفینو له لورې قطع شوی دی، او د برېښنا د پرچاوي ستونزه تر ډېره دم دینه ده. خو د برېښنا د پرچاوي ستونزه هر کال په دغه موسم کې را پیدا کیږي، او سکالم د ګرمۍ د موسم له پیل سره دغه ستونزه پیدا شوې ده. د کابل ښار په ځینو سیمو کې، حتی د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې پرچاوي ډیریږي.
نو د بدیل لپاره څه کول پکار دي یا کومي برنامه تاسو تر لاس لاندې لری چې پراتونکو کې دغه ستونزه په دوامدار شکل باندې حل شي؟
لیدې کبل په هغه وخت چې هوا نه تاوده ده نه سړه ده، په ژمي کې هغه وخت چې هوا ډېرې سړه کیږي خلکو خپل دغه بخاري چې لري دغه نو ډېر استفاده کوي، تقاضا لول کیږي. مگر په همداسې کې په تابستان کې هم د کولر او بل برقی شیان چې برقی زیات مصرفي مصرف کوي دغه تقاضا پورته کوي. لدې کبل شپږ سوه پنځوس او د درې سوه پرمنځ تفاوت وګوري ته په خپل سنجش کولی شي چې مونږ یو ستونزې لرو او دغه مونږ غواړو چې خپلو پلانونو کې وګنجوو چې خدای مونږ سره مرستي وکړي په آینده کې دغه ستونزو باید چاره پیدا کړو. لدې کبل مونږ د لمر نه روښنایي نه برق تولید کوو، باد نه استفاده کوو، له ګاز طبیعي نه استفاده کوو او د انرژي انوبه وزارت په خپل پلانونه لري چې بندونه باید تعمیر شي. مګر ټول وخت غواړي او ټول سرمایه غواړي. ان شاء الله چې هغه وخت کې دغه دواله زمونږ په اختیار کې وي بیا یې ټول ستونزه حل کیږي.
ویل کیږي داسې چې راپورونه داسې موجود دي چې د شمالي ګاونډي ملکونو نه یو شمېر نور برېښنا هم وارديږي. دغه پلان به په څومره وخت وروسته عملي کیږي او څومره وخت وروسته به دغه ستونزه په بشپړ ډول باندې حل شي؟
یو کال ایست نه مونږ کار شروع کړی دی. یو پنځه سوه کیلو ولټ لاین چې د ترکمنستان د وارداتي برق نه د پاره جوړ کیږي هغه امیدوار یو چې د 2018 کال په آخر کې خلاص شي، تمام شي. پر دغه لاین باندې مونږ کولای شو چې 1000 میگاوات برق افغانستان ته وارد کړو. هغه وخت چې دغه خلاص کیږي ډېرې ستونزې به حل کیږي. که کابل کې شپږ سوه میگاوات برق ضرورت لرو، اوس هم درې سوه میگاوات لرو. مونږ کولای شو چې درې سوه تر څلور سوه میگاوات هغه په کابل کې استفاده وکړو او شپږ سوه میگاوات چې لري هغه لرو. هغه وخت مونږ هغه د مشرقي جنوبی او کندهار او سیمو ته برق انشاءالله ورکو.
یعنی دا ویلی شي چې د 2013 کال تر پایه پوری د برېښنا ستونزه په بشپړ ډول باندې حل کیدی شي لک تر لګه په کابل کې او په شمیر نور ولایتونو کې؟
دا غز مونږ د خواسته ده او امید لرو چې د سختن طلبه مرسته کې دغه ټول امنیتی ستونزې به حل شي چې مونږ خپل کار کو کارونه په نورمال باندې خلاص وکړو. مګر که جګړې دوام وکړي او امنیتی حالت وخیم شي مونږ ته د پروژې د تکمیل کولو هم باید ممکن تاثیر وکړي او خدا نخواسته د وخت مونږ نشو کولای چې خلاص کړو.
یو بل موضوع رسېب چې په تیرو شپاړسو کلونو کې مونږ یوازې په وارداتي برېښنا باندې تکیه کړې ده، کاغله تاجکستان نه ده، کله ازبکستان نه ده، او په داسې حال کې چې په افغانستان کې د برېښنا شدید اړتیا هم لیدل کیږي. په تیرو شپاړسو کلونو کې د کورنۍ برېښنا د تولید لپاره کومې برنامې په لاره واچول شوې؟ ولې تر اوسه مونږ په دې ونه توانېدو چې خپله کورنۍ برېښنا تولید کوو او په بشپړ ډول ترېنه ګټه واخلو؟
حکومت په دوالو خواکی کار کلیده د اوبو او انرژي وزارت خپل پلانونه جوړ کلیده چې د اوبید بندونو د جلولو نه استفاده وکړي او د برېښنا د تولیدولو په هڅه کې زیار وباسي. مګر مونږ خلکو برق ته ضرورت درلوده، مونږ باید دغه کوتاه مدت هم پلانوی باید درلوده او دغه و چې حکومت تصمیم ونیول چې د انتقالي لاینونو جوړ کړي، شبکې جوړ کړي او د دونه استفاده وکړي او د آسانه لارنه استفاده وکړي او بعد برق وارد وکړي.
او تاسو مخکې یو یادونه وکړه د برېښنا د لاینونو د قطع کولو په برخه کې چې همدغه تیر ورځ په دوشي کې یو لاین د مخالفینو د لورینه ویشتل شوی دی، دغه ستونزه څومره جدیده په تیرو کلونو کې موبایل کېدل هر کال دغه ډول ستونزه رامنځته کیږي مشرقي برېښنا عموما د باد په خوده تیزین په سیمه کې قطع کیږي همداراز کابل د چکوم وارداتي برېښنا راغلي دغه د کندوز او د بغلان په یو شمېر سیمو کې قطع کیږي اصلا د دې د مخنیوي لپاره کومې برنامه تر لاس لاندې دي ولی اساسي غم نه خوړل کیږي
دغه اساسي غم ټول زیار باسی چې د حل لارې جوړ کړي حکومت فکر کوم چې خپل ولسمشر صاحب ممکن 10% یا 30% وخت د امنیتی په ستونزو باندې مصرف کوي موږ د جګلو په حالت کې د دښمنانو سره مصروف یو دغه تاثیر د ټولو سکتورونو باندې شته او یوازې چې هغه وخت ان شاء الله صلح په افغانستان کې راشي او د دښمنانو د خلکو د ضرر رسول نه لاس واخلي ان شاء الله ټول جوړیږي
څه فکر کوي ولی وسلوال مخالفین غواړي چې د برېښنا لینونه په غسیمو کې چې دوی په حاکمیت لري او راتیر شي غل لمنځوي سي په د سیال کې چې وسلوال طالبان عموماً ادا کوي چې دوی د عامل منافی پروژو سره کار نه لري
څرنګه چې د تروریست نوم دغه معلومدار ده هغه خلکو چې وغوالي خپل ورونو او بلې وطنوالو ته جانونه واخلي انفجار وکړي خپل دغه انتحاری کارونه وکړي تاسو موافقه نه کوئ چې د برښنا نه هم استفاده وکړي او پر خلکو باندې دغه نارامي راولي
خو په یو شمېر سیمو کې بیا راپورونه داسې موجود و خصوصا په تیزین کې په بادپاخ کې چې اصلا د سیمې خلکو برېښنا غوښته او د برېښنا شرکت دوی سره په لومړي سر کې دا وعده کړې وه چې لینونه په دې مسیر تیریږي تاسو ته به برېښنا درکول کیږي وروسته د برېښنا شرکت له خپلې ژمنې یې غوښتې او هغوی زور د برېښنا په پایو باندې او د برېښنا په لینونو رسېدلی دی دا خبره څومره حقیقت لري
د اوزبین او بادپاخ ولسوالیو کې موږ ته داسې خبرونه را رسیدل و چې هلته د حکومت مخالفین دا کارونه نه دی کړی ده په خپل د اوسیدونکو خلک دا کارونه کړی ده مونږ هر چې دوی خواستونه و مونږ هغه برآورد کړی ده که دوی وایي چې دغه لاینونه قطع کړی ده دی باید خپل آرمانونه ته ورسوي دغه هم درسته کار نه ده امیدوارم چې دوی دغه نه لاس واخلي او د آینده باید دغه مرتکب نشي
فکر نه کوي چې دا غوی له آرمانونو سره ستره جپا ده چې د کور په خوا کې لین تیر شوی دی او غوی له برېښنا نه محروم دي یعنی هغوی ته برق نه ورکول کیږي فکر نه کوي دا غوی په حق کې ظلم دی
دغه ابدا دغه ظلم نه دی لدې کابل چې برق رسول او یو خپل یو تخنیک ټکنالوژي ده ک یو سلو لاس کلی ولت برق وي هغه په یو ځای چې دغه وغولې چې دغه لاین یا لاین باندې برق اخلي تاسیسات ضرورت لري هغه تاسیسات سبستیشنونه وایي که تاسو وغولې چې یو سبستیشن جوړ کړي او یو کوچنی ممکن سل یا 200 فامیل تا برق ورکلی ضرورت لري چې 100 میلیون یا 15 میلیون باید سرمایه گذاری وکړي چې دغه کار موفق شي دا خود داسې نه ده چې په دری کې وایي چې چیلک واچوي دا خو نه کیږي موږ تاسیسات ضرورت لرو او ټولې سنجه شوی دی که برق د دوام ولایتونو په مرکز کې باید برق ورسوي که دونه د دغه دوه نقطې نه پرمنځ کې کوچنی ولسوالی او یا کوچنی قریجات کې وي دغه مصرف په همدغه وخت کې نه و چې دا باید جوړ شي اما امیدواری شته موږ پلانونه لرو که یو سلی او یو سل خلکو دغه راشي چې دغه تقاضا وکړي او ته ووایي چې که تاسو ما ته برق ورکوئ ښه که نه یې ونه ورکوئ موږ ستاسو لاینونه قطع
کړو وړانګي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکي همایون هیواد
د تاندې څنګه مینوالو سلام لای وی ونی ورسته بیا هم په دې خبرونه کې پاره وی بلې موضوع خبرې کوو له هغه وخته چې په افغانستان کې جګړه پیل شو او ډیر افغانان بهر ته لاړل هلته میشت شول عمرونه یې تیر کړل خو ډیرو یې خپل اولادونو ته د خپلوي په خاطر خپل وطن ته سترګې راواړولې دلته یې خپل اولادونو ته ودونه وکړل او واده شوې نجونې یا هلکان یې لا ځان سره بهر ته بوتلل دغه چاره تر اوسه روانه ده خو پښتنه دا ده چې په بهر کې د واده کول څه پایلې لري
آزادی لپاره التزی
زمونږ اړیکې چې دي الکترونیکی اړیکې دي باید سره نږدې وقی پیژندنه وکړي دا مجازي پیژندنه ده
لکه هغه هم جنس باز و چې کله واده وشو د واده نه بعد د جلی چې امریکا ته لاړه الته دې ته معلومات وشول
نن سبا ډیر انجونی او هلکان بهر ته د تک تمایل لري چې ولاره یې هلته لمیشتو افغانانو سره ودونه کول دي دا وطن ځوانانه اونجونی په پټو سترګو له بهره د واده شوی وړاندې سهار کله وایي او قبلوي خو ډیر کله دغه سوادونه د خژوان پیلامه نه دی ګڼل شوی وجه دا ده چې دوه مختلف کسان په مختلفو سیمو کې لوی شوی او دواړه د بیلو مفکورو خوندان وي کله چې دوی په ګډ ژوند کې تعامل ونه کړي مسله جنجالي کېږي او ډیر ځلې ترمنځ بیلتون راځي دا یو خصوصي ښوونځي ښوونکي مسکا لوزی وایي ځینې کسان د ژوند د ازادیو په خاطر په بهر کې ودونو ته زړه ښه کوي خو ډیر نور بیا د باسکونه ژوند په خاطر دې ډول اړیکو ته هو وایي
دوی د ازادي لپاره هلته ځي ازادي هم داسې نه ده چې زه وایم فقط دي بعضې خلک شاید د لباس ازادي لپاره ولاړ سي د وختانو د ازادي لپاره ولاړ سي لیکن زیاتره خلک په دې کې یو سوکاله ژوند هلته ولري له خاطر ځي هغې به وایي سي مثلا که زه هلته ولاړه سم ژوند وکړم زما اولادونه به ډېر یو ښه ژوند ولري په یو ښه مکتب کې به اوسېږي ارامه فکر به ولري له هر لحاظ به یې ذهن ارامه وي هغې به په آینده کې یو ښه وظیفه یو ښه شرایط د کاري هدې سي مثلا هغې ته خطر د مرګ وي هغه به ډېر کم وي هغې به په خلکو باندې اعتبار وکړي اوس خلک اختطاف کېږي نو له خاطر ډېر مشکلات دي
له بهر میشتو افغانانو سره په ودونو کې ډیر کله دوکې هم کیږي د بیلګې په ډول په بهر کې یو د پاخو مرکز د ځوانۍ عکس نجلۍ ته ورلیږي او کله چې په واده کې نجلۍ ویني نو د سړي په ویښتو کې تر تورو سپین ډیر وي کله خو داسې هم کیږي چې هلک یا نجلۍ په بهر کې له یو کس سره واده وکړي خو کله چې هلته پرې ځان ورسوي بیا نو په خپله مخه لاړ شي او مقابل لوری پرېږدي مدافع وکیل بابا جان سیغانی د همداسې یوې نجلۍ کیسه کوي چې خاوند یې بیا ده ته د مشورې په خاطر ورغلی و
د واده لپاره هلته دعوتنامې جوړ شوی و د لپاره چې دی لاړ شي بیا هلته چې تللی وو هلته بیا دغه د تصویرو د دروغو د مثلا دغه شیان اختلافات پیدا شوي وو د دې او د میړه په منځ کې بیا هغه هلکان ما ته راغلي وو چې دلته مثلا مشکل حل شي د مشورې دپاره دلته راغلي وو دغه قضیې محکمې ته نه وتلی خو مونږ هم د مشورې دپاره دوی ته مشوره ورکړه او د هغه د سپینګرو د لارې قضیې حل شو او د دوی په منځ کې تفریق ایجاد شو او د محکمې ضرورت نشو
د کابل اوسیدونکی عبدالحمید ظفر وایي یو شمېر ځوانان د بهر د خیالونو هوا په سر کې ګرځوي او لوی ارمان یې دا وي چې ژر بهر ته لاړ شي خو دوی بیا د ګډ ژوند مسؤلیتونو ته فکر نه کوي او هیڅ ډول تیاری ورته نه نیسي ځکه په دې ډول اړیکو کې ټکرونه ډېر وي
کله سي جلکۍ یا هلک پرته له دې نه سي د خپل ژوند ملګری په خپل خوښې انتخاب کړي دا په دې معنی باندې سي هغه کوم خواهشات دي یا کوم معیارونه سي د خپل ژوند د زندگی د ملګري لپاره کجلکی یاله کی تاکلی هغه نستر لاسک وزکه دوی یوازې دلته به معیار د لمن زید خپل زندگی دی وخت رول معیارونه ټول پام غرض یوازې د لپاره معیار خارج تلرسی سی بیا د دوی پراتلون کی زندگی کې ټکرونه رامنسته کیږي یعنی هغه ذهن سه د جلکی یاد یاله کی او هغه څوس د هواد په داخل کې سی یا بهر کې نو دیغوی د فکرونو ترمنز خلای دغه خلا کوي سی راتلون کی زندگی دی کړکچون نه برابر کی همدا د سی خوشونه تیا تو تاریخواله د ټول عوامل دا کې د سي یوازنې حل هم ده سي دغه وسونه کې او که کوي نو باید دغه ځینې معیارونه سي د دوی په ذهن کې دي یا دوی ورته خپل ځان لپاره ملګری انتخابي دغه په اساس باندې باید خپل ژوند ملګری انتخاب کړي
ارواپو استاد زیول حق شمس وای هغه خلک چې په آزاد ټولنه کې ژوند کړی وي د زیګیا او تړلې ټولنې په نسبت ژر تعامل کوي. د هغه په وینا کې چې رضوانان په دې باور ژوند وکړي چې دوی له مقابل لوري سره تعامل کولای شي ژوند به آسان شي.
به هر کس څوک ژوند کوي دوی باور نسبی دي ټول هغه ډیر راحت سره کولای شي تعامل وکړي بل سره نه هغه لپاره دومره ستونزې نشته لکه د نن په تړلې ټولنه کې دوی چالو لپاره مشکل ستاده. دغه شرایطو کې یو څه تغیرات راغلي دي مونږ د څه فکر کوو چې تر مخکې یو څه ذهنونه خلاص شوي دي ولی بیا هم د تعامل لپاره د ګډ ژوند لپاره ځینې خنډونه احتمالا منځ ته راتللی شي. په دې خاطر چې آگاهی یا پوهیدنه د وجود یوه برخه ګرځي موږ چې د خپل د ژوند لومړني کلونه چې کم ځای کې تیر کړي دي هغه ځای کې چې کم ارزښتونه وو هغه ځای کې چې کوم باورونه وو هغه زموږ د وجود برخې دي. زموږ وجود تر څو شته دی دا زموږ سره شته ولی لږ بره خفیف شي دا کره خفیف شي تعامل یو څه ممکن کیږي. دویم دا دی چې لیدلوری ډېر مهم دی. موږ په کوم سترګه جهان ګورو په کوم نظر ګورو کله چې جهان په دې نظر ګورو چې ورسره کولی شو تعامل وکړو ورسره کولی شو ژوند وکړو په دې باور او په دې فکر باندې ورسره تعامل لرو ګورو ژوند ممکن کیږي. که داسې فکر کوو چې دلته ناممکنه دی دا شی یا مثلا ټول د باندې بد دي یا فقط د یو خاص هدف لپاره زده کړ کوم اما هدف مرا کاږي دا چرنه باندې کوي معلومه ده نتیجه منفی ده.
د نن په افغانستان کې هم د کوژدې پر مهال د نجونو خوښنه پوښتل کیږي او په ناشنایۍ کې د یو بل ژوند ته ورګډیږي. په بهر کې بیا دغه ستونزه تر دې هم لویه ده ځکه هلته کیدلی شي له داسې یو کس سره مخ شي چې نه به یې پرېښودلی شي او نه به یې خپلولی شي. حیا پوپلزی د یوې خپلوانې کیسه راته کوي چې له واده وروسته پوه شوه چې خاوند یې هم جنس باز دی.
زموږ یو دوستان یوه نجلۍ وه هغې په یو ایس کې نامزاده شوه خو غلطي د هغې د فامیل وه چې هغه د خپل زوی نه خبر و هغه وړ راستر شوی په خارج کې و لکه وړوکی راغټ شوی و لکه هغه هم جنس باز و چې کله واده وشو د واده نه بعد د نجلۍ چې امریکا ته لاړه هلته دې ته معلومات وشول تر هغې حده پورې فکر وکړي چې دوی خبره پټه ساتلې وه نو چې هلته جلۍ لاړه شي په ای کور کې لکه دا د ما د خپلو سترګو لیدلی حال دی د موږ د دوستانو نه دا کس وه نو چې هلته لاړ شي د خپل میړه وضعیت د خاوند وضعیت وګوري چې داسې د ای په حساب بای فرینډ یې و که ګرل فرینډ ورته وایي هماغه کس چې دا راځي کور ته او دا جلۍ خبریږي دا جلکۍ دې ته مجبوریږي چې خودکشي وکړي. دا د څه شي لامل دی؟ دا د دې لامل دی چې مثلا غلطي د فامیلونه وه په لومړۍ کې مثلا پټه خبره وساتل شوه هلک یو جلۍ یو بل ونه لیدل دل یو بل سره خبرې ونه شولې مثلا یو د بل په خویو په عادتونو باندې پوه نه شول توافق ته ونه رسیدل.
حیا چې خپل هم په بهر کې کوژده کړې ترې ومو پوښتل چې دې څه ډول له خپل کوژدن سره اړیکه جوړه کړه او څه ډول یې د هغه په اړه معلومات ترلاسه کړل.
مخکې له دې چې موږ لکه نامزادي وکړو څلور کاله مخکې موږ سره آشنا وو او خبرې مو شوې وې وروسته له هغې چې کله هغه هلته ولاړو کارونه یې وشول بیا یې نه پس مرکه راولېږله او تلیفوني خبرې مو وشولې ځکه د دوستانو نه وو فامیلونو نه وو. په توافق اول مخکې له دې چې نامزاد شو کوژده وکړو یعنی خپل نظریات هم یو بل ته وویلې خویونه عادتونه هم یو بل ته وویلې چې زما څه خوښېږي څه بد لري یعنی یو تر یو حده پورې او یا فیصد درته ووایم چې موږ توافق ته بیخي رسیدلی وو مثلا زما خوښه د هغې خوښه د هغې ناخوښه زما ناخوښه د هر څه سره تغییر و تبدیل شو. وروسته له هغې چې موږ توافق ته ورسېدو د فامیلونو نظر شو بیا چې پس له دې چې فامیل هم کوم ممانعت نه درلودو بس بیا نو نامزاد شو سره.
موسکا لوزی بیا دا ښه بولي چې په داسې موقع له مقابل لوري سره ډېرې خبرې وشي. د هغې په خبره هلک یا نجلۍ کولی شي د مقابل لوري له خبرو چلند او طرز فکر څخه هغه ښه وپېژني.
زیاتره خلک ځي له خپلوانو چې پوښتنه کوي دې په باره کې لیکن که یو وری خپله څوک ورسره وغږېږي بعضې خلک داسې دي که یو څو ورځې خپل له هغې نفر سره وغږېږي ورسره یا مسج وکړي یا غږېدا دواړو باندې کېږي چې هغې چې پوښتنه وکړي څه شی غواړې څه رقم یې څه رقم اخلاق لري او دواړه له یو بل سره که لږ آشنا سي یو څو ورځې او هم یې ورته یو ښه شي نو که یو څوک غواړي یو څوک پیژنې له ډېرې یو کوچني شي چې هم کولی شي او پیژنو موږ نو ډېرې لارې شته سي یو څوک پیژنو سوشل میډیا انټرنټ ټول شي چې کېږي.
خو استاد زیولحق شمس بیا الکترونیکی اړیکې د ودونو لپاره ښې نه بولي. د هغه په باور په دغسې وسایلو کې ډیر وخت انسانان خپلې ښېګڼې بیانوي او نیمګړتیاوې پټوي. نوموړی وایي چې د داسې اړیکو جوړولو پر مهال باید له نږدې واقعي پېژندنه وشي.
زه فکر کوم دوامدار اړیکو ته ضرورت لري تر دې چې مثلا په لنډ مهاله کې وشکولې قضاوت وکړي. بیا بله دا چې زموږ اړیکې چې دي الکترونیکی اړیکې دي باید سره نږدې واقعي پېژندنه وکړي. دا مجازي پېژندنه ده. په دې کې یو بل کوشش کوي حداقل خپل عیبونه ووایي حد اکثر ځان خمارفي کی دوړ خو پام دي او د ډیر لری واټانو لری فاصله نه ذهنیت ایجادول دي د ډیر لری فاصله نه ذهنیت ایجادي کی دي کی مجاز او غیر واقعي حالت ډیر لری تر واقعي حالت پورې د کی وبل سره وو سیږي مثلا کمډول چې اسلامي قاعده وي تاسو چې کله مثلا کوژدن کوي یا نامزد کیږي واقعي دوره د تاسو یو بل پیژندل لپاره یو بل سره وو سیږي تر څو پیژنه یو بل دا رابطه د سیمانه شي باید چې کله د سیمانه کیږي به سره شناخت کی او پیژندل کی ټول تفاوت راځي اما اوس کې د لری لار نه وی مونږ باید دا ګلې به ورسره ونندرو د لری لار فشار هم دادی که هغه شرایط او هغه روابط چې کولی شي د لری لارې دغه ډول اغیز را کمی کی مونږ ته کیدلی شي یو ډول ښه سالمه پیژندنه ممکنه سالمه پیژندنه منځ ته راوړي او کنا پرته له دې دا ډول ستونزې په طبیعي ډول سره منځ ته راغلي دي ومنځ راځي نور هم
د کوژدې پر مهال ډیر ځوانان د فکر پر ځای له احساساتو کار اخلي او ظاهر بینی کوي کله چې دوی تر عاطفي فشار لاندې راشي د دوی سنجشي برخه ضعیفه کیږي او پیژندنه له احساساتو څخه متاثره کیږي